کوربیم په نننې خبرونه کې به د فکری یووالي په اړه د جوړې شوې یوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به له وتلي محلي سندرغاړي نواب استاذ سره د مرکې لومړۍ برخه ولرو او په آخره کې به د رباب منګي بنډار ته هم تم شو. لومړی رپورټ ترازو د تیر یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې د فکري یووالي او په ټولنه کې د نسلونو ترمنځ د فاصلو د راکمولو په موخه یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د فکرونو ترمنځ د یووالي او د نسلونو ترمنځ د لریوالي د فاصلو کمولو په خاطر دغه غونډه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د مدني ټولنو پر یو شمیر استازو سربیره پکې په سلګونو تنو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې یو تنغړي عزت الله همدرد د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د څېړنیزو سیمینارونو او بحثونو وروسته په دې نتیجه رسیدلې چې د ډیرو ستونزو لاملونه د نسلونو ترمنځ لریوالی دی، نو ځکه یې د فکري یووالي تر عنوان لاندې دغه غونډه جوړه کړې ده.
اوس هم چې دغه کومه غونډه جوړه کړې وه د فکري یووالي تر عنوان لاندې د بحث موضوع تاسو ته معلومه ده چې د نسلونو ترمنځ یا د مشرانو کشرانو ترمنځ لریوالي موضوع وه. زمونږ ټولنې مهاجر پاتې شو دیرش پنځه دیرش کاله. د دغه مهاجرت د بیرته راګرځېدو سره هم ځینې دغه فاصله زیاته ځکه شوه چې کلتوري تفاوت راغی د ځوان نسل او د مشرانو. مونږ په همدې خاطر باندې په ټولنه کې په مختلفو موضوعاتو باندې ناستې درلودې، بحثونه درلودل. په هغه بحثونو کې مونږ ته دغه اندازه ولګېده چې د ډېری ستونزو لامل چې وو دغه فاصله وه، نو مونږ غوښتل چې دغه فاصلې د کمول لپاره مونږ کار وکړو. نو همدې خاطر باندې مونږ نن دغه غونډه دایره کړه. په دې غونډه کې تقریبا د دوه نیم سو نه زیات تعداد خلکو شتون درلودو او دې ټولو ته دغه پیغام ورسېده چې د مشرانو او کشرانو ترمنځ فاصله کومې مثبتې پایلې نه لري.
د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې د فیض القرآن د عالی مدرسې ناظم او مدرس محمد یوسف احساس مشال راډیو سره په خبرو کې د نسلونو ترمنځ د لریوالي لوی لامل د تعلیم نشوالی وګاڼه.
کله چې مونږ په ټولنه کې باثباته تعلیم ولرو، خپل بچي نوسي کلی گاونډ کې به د تعلیم کچه زیاته کړي، تعلیمي کچه چې لوړه شوه به دغه مسایل په خپله په دې تعلیم کې دننه دا ټول شیونه پراته دي. زمونږ ټولنه چې د نړۍ نه شاته پاتې ده او پاتې کېږي ورځ پورې هغه د تعلیم وجه ده. دا ټول شیونه د مشرانو آزاد په کشرانو شفقت او د ټولنې ټولې نیمګړتیاوې دا زمونږ په دې تعلیم کې رانغښتې دي. لامل دا چې زمونږ ناسته ولاړه د کشرانو او مشرانو مینځ کې داسې غونډې اجتماعګانې ټولنې داسې مجالس مشرانو کشرانو مجالس او نظرې چې کله سره یو شوه ان شاء الله بیا دا واټل ختمیږي او بیا دا بې تفاوتي له منځه وځي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د فکرونو د یووالي لپاره دغه شان غونډې اړینې وبللې.
زمونږ په تیرو فرهنګونو کې کومغه وي چې موږ نه منلي او نه منلي فرهنګونو درلودل او دغه نه منلو فرهنګونو زمونږ ټولنې ته دا زیان رسولې ده چې د ځوانانو او د سپینګیرو ترمنځ واټن پیدا کړي. دا واټن دا دی چې سپینګیري دا ادعا لري چې کشران زمونږ درناوی نه کوي او کشران به په دې فکر دي چې مشران موږ په اجتماعي او په ټولنیزو مسایلو کې ګډون نه راکوي. نو د دغه څه توپیرونو د څېړنې لپاره او د هغه توپیرونو د منځوړلو لپاره دغه څه پروګرامونو جوړول دا ډیر اړین. زمونږ ټولنه د تیرو څلوېښتو کلونو په اوږدو کې د یو پردي جنگ قرباني شوې ده او دې پردي جنگ زمونږ په منځ کې نه یوازې د کشرانو او د مشرانو ترمنځ یو کورنۍ توپیرونه رامنځته کړي، بلکې قومي ژبني سمتي او تنظیمي تعصبات یې رامنځته کړي. دا پخپله واټنونه دي.
له غونډې وروسته یوه مشاعره هم ترسره شوه چې پر ځوانانو سربیره په کې نجونو هم خپل شعرونه وویل او تر مشاعری وروسته د رباب منګي د ټنګ ټکور له پروګرام نه هم مشرانو او ځوانانو خوند مزه واخیسته.
زما بی غور یار راشا چې بیمار دې کړم، تنها دې پری خوردم د خلکو، مینت بار دې کړم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا زړه ته پریوتون کې غږ په ننګرهار کې د محلي سندرغاړي نواب استاد دی. نواب استاد چې له اوږدو کلونو راهیسې د پښتو محلي موسیقۍ کې یو مترا نوم دی چې د میدانی موسیقۍ په سلګونو کیسټې له خلکو سره خوندي دي. سره له دې چې عمر یې تر شپېتو کلونو اوښتی، خو لا هم د موسیقۍ په میدان کې د باذوقه اورېدونکو تندی خړوبوي. له ښاغلي نواب استاد سره مو د هغه په فن د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
نواب استاد، چې د تیرو 500 کلونو راهیسې په محلي موسیقۍ کې نوم لري او د تیرو 15 راهیسې چې څومره هم محلي کیسټې جوړې شوې دي، نواب استاد ناغه سره وابسته پاتې شوی. په ملنګ جاني سندرو باندې ډېر مشهور دی چې د ملنګ جان استاد غزلي نظمونه او د هغه ترانې ډېرې ویلي دي. د ده سره د ده د پن په تناظر کې خبره کوو. استاد، ما خو په خپلو خبرو کې ویلې چې 50 کاله خو کېدی شي د ده نه وړاندې هم تاسې پن ته راوتي، که په خپله یې وایي؟
بس 50 کاله کېږي. ښه صحیح خبره دې کړې ده، ځکه چې 12 کلنۍ کې وته یم او 2 شپېته عمر دی، 50 کاله وشو چې هنر ته راغلی یم.
ښه، یعنې زما اندازه هم سمه وه.
بالکل صحیح.
زه فکر کوم چې زه دې د 60 کالو نه خو زما یادېږي چې زه دې اورم. تاسې به هلته زموږ کلي ته که نه راتللی پخوا دغه محلي موسیقي وه، سپین ږیرو به م اورېدله، حتی زنانه به په د بلیو په سرونو راجېږي چې ستاسې د موسیقۍ نه به یې هغه خپل لذت خوند اخیستلو. نو استاذ، دا راته ووایه چې د هغه وخت د موسیقۍ د اورېدونکو شایقین څنګه وو او اوس څنګه؟
اوس خو داسې شی دی چې موسیقي نشته. اوس 11 بجې چې شي د شپې، بیا وګورم میدان کې 10 کسه پاتې نی. او موږ چې هغه وخت کې به 2 جوړې ماران به وو، و به درېدلو 9 بجې، نو تر 4 بجو پورې به دا خلک که جمعې و یخنی به و دې کټونو کې به ناست وو، 200 کټونه به پراته وو، نو 4 پورې به موږ ته ناست وو. د څه نه چې هغه موسیقي کې لذت و، شاعري پکې وه، کیف پکې وو، خون پکې وو، درد پکې وو، د ملت درد پکې وو. د نو اوسنی خو داسې شی دی چې بس کینیا وو، سروشی و سر ساز دی و گنجشکک دی و دا گنجشکک یو سات دی و نیم سات وقت لری و ایست بیا نور ستریشی گر آگانه و لالشی یا اولت بجه بیا و گر میدان کی سوگنی.
زما چې څومره یادېږي استاذ، هغه وخت کې به تاسو ته د کلي سپینګیري هم ناست و، درانه سپینګیري به تاسې به یې اورېدلی. دغه حکمت څنګه تاسې له ځان سره وړی و چې یاته سپینګیري دي هم تاسې واوري؟
زه خپل کلي کې مجلس ته ولاړم او زموږ د کلي پیشمام چې د سید محمد خدای دې وبخښي د هغې تره و، او زموږ د کلي پیشمام و. نو د ماسخوتن کې جمع چې کړی و جومات نه چې ناوخته ته نو راغلی و، د خلکو کې مخې پټ کړی و ولاړو. بیا چا ویلي چې استاذه تم ولاړ، ویل دا څه وایي؟ پوهېږي په دې باندې خو نه پوهېږي؟ دا خو ټول مسلې دي، زه پوهېږم دې باندې. نو هغه وخت ما خو مخکې درته ویل چې شعر و شاعري فن اخیسته ته، هغې کې کیف و، هغې کې هنر و، هغې نه خلکو فندونه اخیستل. زمونږ خو بې سواد او دغه خلکې اوس هم ډېر خلک شته وایي هغه دې ډومان را ده. نو هغه موسیقي چې وه هغې کې د اسلام دردم و، د ملت دردم و، انسان د روحي دردم پکې و.
استاد، ستاسې د سواد خبره وکړله، تاسې په رښتیا هم سواد نه لرئ؟ یعنی لوستل لیکل نه شئ کولی؟
زه شکر دی 3 کاله هغه وخت کې مکتبونه نه وو، دیہاتی مکتب به ویل جماعت کې. خدای دې وبخښي، د کابل نه یو ملا و کابل استاد په نامه زمونږ کلي ته راغلی، نو هغې سره جماعت کې مونږ سبق هم ویلی او مکتب دغه یې مراکه و. 3 کاله ما هغې سره شاګردي کړې، قرآن شریف مې هم ختم کړی او اوس داسې لیک لوست کولی شم چې دا اوس 12 پاس فارغ شي، نو هغه ما سره نن لیک کولی شي، نن لوست کولی شي.
استاد، هغه وخت کې زما په خیال داسې سیاهي به وه او تخته به وه او
سیاهي دا دومره دومره دغه به وی قطۍ به وی، هغې کې به کړکي دغه و، قلم به م جوړ کړی و، هغه باندې به م تخته وه، هغه به بیا و به مینځله او تباشیر ورته ویلې سپین، هغه به م پې ووال. قلمونه او دا شیونه چیرته و؟
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، رباب منګی چې په کلو بانډو کې د هرې حجرې خایز بلل کېدو، اوس د بدامنیو له امله د ننګرهار په کلو او بانډو کې څوک دا جرأت نه کوي چې محلي موسیقي دې جوړه کړي، نو ځکه یې اوس خلک په ښارونو کې جوړوي. راځئ چې په جلال آباد ښار کې د رباب منګی یو بنډار ته په دغه رپورټ کې تم شو. د ټنګ ټکور دا ساز او آواز د جلال آباد ښار اړوند سپینګر هوټل نه اوریدل کیږي، چرته چې د کجورو د دنګو ونو تر سوري لاندې او د شنو کبلو د پاسه د رباب منګي بنډار جوړ شوی و، چې په ګڼ شمیر ځوانانو سربیره ورته د پاخه عمر لرونکي هم ورټول شوي ول. یو تن ځوان چې د رباب منګي له ساز او آواز نه یې خوند مزه اخیستې وه، مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګه شریک کړل.
رفعت الله احسان یم په جلال آباد اوسیدونکي. په واقعیت چې ذکر داسې محلي موسیقي اورم ډېر خوند راکوي، داسې خسته ماحول کې داسې خسته منګی ستار. زه فکر کوم چې زموږ د فطرت سره تړلې خبر دی، زموږ پخوانی فرهنګ دی، زموږ د حجرو ډیرو فرهنګ دی. زه فکر کوم چې هر انسان، هر افغان دغه غږ اوري، بېدو دی چې څوک ورته کوم غږ وکړي، خامخا به د تمایل ډېرېږي او هغه ته به د اورېدو دپاره ورځي.
بل تن بیا وایي چې په محلي موسیقۍ سربیره ورته دې خبرې هم خوند ورکړ چې له ځوانانو سره یو ځای کشران او مشران له موسیقۍ نه خوند اخلي.
هدایت نور سنگزیم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی. د محلي موسیقۍ ځانګړی خوند، بیل خوند لري، خو تر ټولو زیات خوند یې څه و، هغه په دې کې چې موږ سره دې غونډه کې مشران هم ناست دي، سپینګری هم ناست دي، ځوانان هم ناست دي، ماشومان هم ناست دي، نو تاسې یو مینهناک ماحول رامنځته شوی او ټول په ګډه د دې موسیقۍ څخه خوند اخلي، نو دا ډېر ارزښتناک ټکم.
د موسیقۍ دغه بنډار کې ګڼ شمېر ځوانو شاعرانو هم ګډون کړی و. دوه تنو یې مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
مظاهر عدل یم، هر کله چې موږ دغه محلي موسیقي اورو، هر څومره ستړی ستومانه اوسو، نو یو روحي هغه ارامتیا موږ ته بخښي، نو تر ډېره حده خصوصا د محلي موسیقي خوښومه او خلک یم.
خپلواک شیرزاد یم، هر کله چې محلي موسیقي اورم نو د نن نه مې تقریبا لس پنځلس کاله مخکې وړي، او هغه خوند او هغه وختونه را یادوي. هر کله چې محلي موسیقي واورم او هغه لري وي او که نږدې وي، نو ځان وررسوم.
د یادولو ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته څو کاله پرله پسې د محلي موسیقۍ ساز او آواز د ننګرهار د کلو او بانډو حجرې ښایسته کړې وي، خو د تیرو پنځو کلونو راهیسې اوس د دغه ولایت په ډیرو ولسوالیو او کلو کې د رباب منګي ټنګ ټکور سوړ شوی او تر ډېره بریده د جلال آباد ښار پورې محدود شوی دی. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه همدوم روا، تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپوش پک سویويش، پا په لنډو سپو 2113 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکه صافي اوریدئ شئ.